سهار لس بجی شوی ازادی رادیو اوری ازادی رادیو دی دی خبرونه ډیره برخه دو نیوز پروګرامونو ته ځانګړی شوی د هله او ازادی ایمیل ما خو پایل دی سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبې په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-9 درو ووهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 18 میاشتو تنفیذي بند او درې نور په 4-4 کاله تنفیذي بند محکوم شوي دي. په داسر کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزا زیاتې کړې، د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشم به خپل زوی هنټر روباخ او په دې توګه هغه ژمنه ماته کړې چې د ولسمشرۍ له فوق العاده صلاحیتونو یې د خپلې کورنۍ د غړي په ګټه د کار نه اخیستو په برخه کې کړې وه. هنټر بایدن د مالیا او د وسلې فدرالي جرمونو له امله د بند له احتمالي سزا سره مخامخ و. ډیموکرات ولسمشر مخکې په دلاور او کالیفورنیا ایالتونو کې په دو دوسیو کې د خپل زوی له محکومېدو وروسته ویلي وو چې دی به خپل زوی ونه بخي او نه به سزا کمه کړي. دغه اقدام څوونه مخکې ته تر دې کېږي چې محکمه د وسلې په قضیه کې د هنټر بایدن په اړه حکم صادر کړي او هم نوموړی د مالیې په برخه کې پر ځان لګول شوي تورونه ومني او هم هغه دوه میاشتې مخته تر دې چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سپینې ماڼۍ ته ستون شي کېږي. د ایران د حجاب او افاب د نوی قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پاره ولی. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایتولو په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانی د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د قانون هغه ماده هم ګڼ خبرګون نه پاره ولې چې بهرني ادب هم کول شي د حجاب برخه کې خزو ته سپارښتنه وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منسوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوی چې د ان قانوني استوګن بهرني ادب له دې بند مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د راپور له مخې په دې هواد کې 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لک تر لګه درې نیم لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبې وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. تاکر شوی چې میرمن بایربک به نن دوشنبه له چین څخه د کتنې په ترڅ کې له خپل چینایي سیال وانګ ای سره لیدنه ترسره کړي. د بیکا برادز په نوم د آزاد اروپا آزادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل دی اکشن به پوره سهار وختي د حکومت زدي به غونډه ته چیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په محل وهل شوې دای دا تر اوسه نه ده تایید شوې. د جکادیو په وینا تر ماینی وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوې ده. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي ټولنې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي.
دخزو د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فرید سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپل اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دا هیڅ سره ته وکا کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نورو سره خوانځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویر و چې طالبان اول مچ راغلی او مونږ باندې مکتبونه بند کړی، اول وای چې باید لکان عمران سي انجونی عمران سي بعد لغینه ویلی چې لاس ورځی بعد باید الکان راسی او انجونی رانیسی. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلې، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول؟ تم یری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه.
مونږ اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې مونږ دی اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو
مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي کنه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا اما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل امام را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم را سره ناسته ول چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته میانې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کوم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم اووه کلو.
هغه وخت کې کوم مضمون خزده کوم دغه ټول اول سنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خزده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم سنف پورې او په اووم سنف کې چې شپږم سنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیات نمرې اخیستې انګلیسي
او سدان برخورد په ټوله کې لته سره څنګه او تاول چې به جرأت مومه بیا او سدان خود سینه دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یا د څه وې چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډیر زیاتې شي فزویانې زمونږ استادان د کماته د سکاري دا ول به جرأت هم بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تمر داري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سي له کمالو روغوندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کوله ما غ استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد زمونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو چې موږ هم چې نن زموږ سنتیان هم چې سنتیان نه زموږ خویندو غوندې موږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سی وي موږ زیاتره ټول سنتیان سمیمي وي را سره
څه مشه وکړي کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینوله مې وته زه په اصل په سم کې وړم د ټوبه نه چې مزه وړم ټول ما نه غټې وې څه کزه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې دې لپاره په اول صف کې کینوله
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کوم ورځ راتللی چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به کومه یوه غلطي دم خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوی مې ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سفې نمرې واخلم شو په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر تر مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وې سمې خاطراته کتابچه درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم سلف کې وا نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره سنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات مې خپل خو سنفیان نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې پکې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په خوانځي کې خو د شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه ته وایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله د جنګ کړی جنګ دراوړی کوړه
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې موږ دومره جنگ نه کاوه چې استادان نه ډارې دي چې هغه راته په غوسه کیږي خو کله کله هم لنج راغله چې تاولې ما کتاب چې کې ما کتاب چور کړې یا تاولې ما قلم ور کړې په دې باندې جنگ راته او یم په شی باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې ده ما درته یو سلام ویل چې څه به جوړه تم زیاتره زبر په ما سره بل څوک نه لکه خويند او خويند یا څوک را سره نه مور میچ استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کا بیا م که کومه لانجه وراغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته زموږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې زموږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو موږ شپږم صنف پورې لاړ شو موږ ته یې پرېږدي او زیاتره موږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په موږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو موږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت نه بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې موږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکې کړې؟
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا نوم صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد موږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو موږ منځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسالته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نه خود و یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېر خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو چای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نتاقانی د امام هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړې څه ګنډلی شي؟
پنجابي کلمې زیاتره زده کړې او ساته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا له هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر مرو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډل ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو بې له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځمه ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ځوان داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمی جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه ومه ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سم کړی لرودي ما خپلې خویندو غوندې تعلیم لرودي خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شره پیا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شي، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ماته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نسم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمیې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 9 باندې 14 کلنې.
ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو، یو او رس نده هر او رس منگه څو 3 کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموش د پروگرام میلما د ډیر نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیر لوړې ژورې لیدلې، له ډیرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي، خو وایي چې زړه یې لا هم په افغانستان کې دی. زه اسمت ساروانیم او میلمه مو ځان په خپله در معرفي کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی، او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي، او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخ ته وړی دی، او درسونه مې مخ ته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته، او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخ ته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه، په افغانستان باندې. نو په دغه وخت کې زه د لیسی د نورو شاګردانو د پونتون شاګردانو کتاب ستیا دي دوی په ګډه باندې دي روسی یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې. نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټول شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت دغه وخت د خادستان او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نیم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سه وختو سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې وو چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه یو څه وخت موږ ستاج هم وځنډېدو. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه وو، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود. خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم. او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاتامي او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه، چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول. نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته. او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د ممندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او ممندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسي سپورت لږ کم و په افغانستان کې. زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عادې ځای ته را رسېدلم چې زه د غنیخیل شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده. د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو، زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منیجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي اې موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي، ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه. ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولای شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو. د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به موږ نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي، او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډیره کامیابه توګه په د شنګار په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملی شو. او مونږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنګار روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
لدی کار نه دی خلکو هر کله څومره وو خلک څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما تاور دا غی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیر مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه دی د سرحد نه دی اخوان راغلی وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دی واکسین وو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دی او دا دی او دا دی. نو دغه ما سره چې علما وو هغوی د علمیت او اسلامیت د لحاظ نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو وبندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه مونږ داس درکړی وو چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته مونږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو قومي مشرانو مذهبي مشرانو ملاتړ پکار وو، بلکې سیاسي مسؤلیت دا مو چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی په ضرر نه دی. هلته چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي که څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړي. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکو ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان سے ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اتو ولسوالیو د مشرانو سره قومي مشرانو او علماو سره لرلو او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مور او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زبون کلستر یوازنی پروژه او روغتی کلستر چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي. اما زموږ په کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال مسؤولین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځي. همدا وجه وه. بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شو نه و چې خپل استادان نه اجازه واخیسته ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول ما ته ویلي چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه. هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی. هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله خو راغلم نوسته را روان بیا څاروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسولیت قانع کړ چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د خړو په اړه متشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر نه و ځکه سورلی نه وي یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم دا زما پرسونل یو آوازه شوه او ټول رامنډې شوې خوشحالي شوه ځکه د حالات داسې و د جنګي حالات خپرېدلو حالت ټول راغلل چې دا د اروال راغی اروال راغی ټول خوشحاله شو. په عجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې او زموږ یو کس یو زموږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کی تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکرونه شي دا نظامي ځای دی دوی روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان سره د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملې چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښتم.
د یک کلستر د قومي مشر دا مې وروخت قومي مشر ته مې ویل چې مزه خوراغ او ما ځان را ورسو او که ستاس خلکو زه پوهیږم که جنگ شروع کیږي حالت خرابیږي نو په دې وخت دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټول زما سره مچون پیژندم سره کار مو سره داسې کړ ما سره ضمانت دی را کې ما ته ویل چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا دې دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته درکړی او دا مندوس ته کړی دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلکو ورته وی چې موږ مروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو ما په دغه ورځ کې به ما یاد دي چې هر شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېدل چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ او د هنلټ موسی نه یو موټر دوا د دې خاطر چې کدا جنگ شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې وی ویل چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی که نه شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه هاته داسې خبره نه ښه نو هغه مو خب تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی
زه په دغه وخت کې د عام روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي زه راغلم کابل ته په کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کې خو چې د کمیونټی بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب چې په افغانستان کې مونږ کې خو شروع کړ زکه ما زګړه کړو په دې سکه په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شنوارو کلستر کې عملي کړو دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړو د روغتی رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتی رضاکاران تربیت کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې په هر ترتیب دا لاسته راوړنې وي چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشن نور کړ زه په هر کال کې د یوې هفتې لپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حداقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولاپمنت هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکای کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کزوم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پونتون دی چې جناب کنسر په ګډه استادانو دا پروګرام مخته وړل او ما وکول شي د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفات باندې دا کار مخکې وسم
بیرته افغانستان ته لاړی لږه ماستری لتر لاسه کول وروسته بیرته افغانستان ته لاړی
بالکل بالکل زه نه یوازې د دې ماستر نه بلکې هغه ډیر پروګرامونه چې په اروپایي هیوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ لیکن نن بهر ووتئ یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوي تاسو کله بيخي لاړی او بیا وطن ته نه اسره ګرځیدنی
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویونی او هغه مو عام په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شو چاپ شو نشر شو او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړ د عامه روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه د وخت کې وشتم د اگست رامنځته شو او د وشتم د اگست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موسسات په ځای باندې د روغتیاي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسولیت په غاړه واخیست. هغه یو څه پوښتنه اعلان کړ چې ما هم هغه د پرمختیان ورکه او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسول په صفات یا د کلستر د مشر په صفات د WHO سره تینچو. بیا هم دې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته ویل چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کړو. بلاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورد پونتون ته د سکالر په صفت باندې روغتي چلونکی سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي چلونکی سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحال نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
سنابا